اخلا اوس اسم په موټر کې کینو د خیره
لالا دې دی ویلی و چې ورسېدم آران وهم درځه چې د خیره لاړ شو
مور جانې مونږ لاړلو ور بند کا د خدای پامان
ترورې د خدای پامان
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي وای د خیره لاړ شي
درځه مخ کې شه وی سمره ور خطا دی ودرې دغه دی راغلو نو چې مورته وهلی نشم راځه چې لاړ شو
درځه چې زو
واکسین ولی ماشومانو تا مهم دی دا زکه چه ستاسو دی ماشومانو جوان جغوری واکسین بی ضرره او خوندی سیز دی واکسین ستاسو لگختونه کموی او ستاسو دی ماشوم روختیا تزمینوی واکسین نورو ماشومانو تا دی ناروغیو دی انتقال مخنیوی کوی نو دی خپلو ماشومانو واکسین اول مهیروی تر بل ډرامه مو روختیا په برخه اوسه
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ملک صاحب کدی اجازه وی او دوه خبرې مې در سره کولې
څه خبره ده نوروز خانه وکه خبره دی وکه
ملک صاحب که یو د خیر کار وکي
وای نوروز خانه چې زما په واس پوره دی ولی نه
ملک صاحب ته مو مشر اوس مين کیره راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي و بالری
عاشق څوک دی چنارګل څوک دی
دی خوشال خیلو د کلی دی
څه دا کله چیرته ده
بلار جانا پر اډیو کې د هیلو ډنګ یو ډرامه خپريږي نو روز رو رماغه ډرامه درته یادې
یار نو روز خان له خندا دی مرګ دا خو ډرامه ده ډرامه زور وره
ها نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوي
هو ولې نه خو اول به زه پر اډیو کې د هیلو ډنګ ډرامه واورم بیا به ورشو
منم راکه زلال شمر در خوره ولا کیره نو اخلی
په څه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالی ته وګوره منې رانه غست د نه راکی
ملالی ولی دل شمس نه مړه خست ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نه ولی وبس کی کله نه ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مړه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوا خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو اسانه کړ دی د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملاله کده هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د روختیا پاکله به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
دی څنګه
د ځوانانو خبرونه خو غوړیدونکو سلام د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تمکیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي غړنل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس ور کړم
شنیوالی نوې تربیستوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
د په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېله دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر 8 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار رو چې خشو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته مو راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراکیان خو مجبور دي، بلانو د پلاس وبشو لیدلي چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ سي. نو دا یو ستونزه ده چې زموږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
اته لنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. د وایي ډېر ځوانان یې لیدلي چې د سړکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
دا د سړک د سر غوړي ډېر ځنډني، یو هفتې یو نیم هفتې نه په وخت پې تیر سوی تک توره وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې چی نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح، هغه چپس دوی سم پاک منځل، یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل سوی ده، نه ده منځل سوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه، ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپله یو څه آماده کړي او ورسره وري کړي چې هغوی بیرون ځي هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري، خپل غرمی چې د هغه پی تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زهر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرضونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا حالکه چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایبان گرزی یا لوټلونو نه، یا رستورانونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی، هغه د دغه سي امراضو سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزي اولادین استفاده کی، د دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کی، چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی. نو باید دغه غذاګانو نه، د اباندو نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي، باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کیږي، همداسې پټې پاتې کیږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کیږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغه دغسې مرزونه باید پټ نه کی ووای چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي دای واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلار تم نوې بل اخر مور پلار جګیږي هغه ته واده کی بل اخر دای په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي د ځوان وروسته د واده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغسې امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کیدلای شي د دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واوري
نو خام خبرم سمې دي خبرې کنه
دا خدا مطالعه درس دلکه یو شې ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر په علیکم
د انسانانو په اصلي کې شو کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پر خودلو څه شته
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامیږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید خېګڼې او نیمګړتیاوي ولري چې خېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوي تیرېدل پکار دي د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او لا کتاب سره یې چلند څه ډول دی
روح الله یم خامخا چې کتاب مونږ لولو دی لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو خامخا به سمې دي خبرې کنه کتاب دې زده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپل غلطي چې څومره یې څومره هغه هغه مرحل چې دی هغه ته کوي غنه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي
عبدالرحیم ما زه په کتاب سره په سلو باور نه کوم زه یو کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پخېږي زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم ورای او مطالعه مخکوم
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي محاصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي نو موري ل خپل تجربه راته وای چې کتابونه نیمګړتیاوي لري او په کار د مطالعه کوونکې د کرکتون کې پتوګه کتاب ولولي
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی امدسي د کتابونو دی انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی نو کتاب باندې مدندې له نظر ګورو کنه کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطی پکې او د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم امدسي په فټ سترګې په باور کول پکار نه دی
ځوان لیکوال شفیق مرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه غني چې په پټو سترګو کېږي
دا خدا مطالعه درس ده لکه یو شې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کېدې شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کې یو نو شې ځنه غکړو دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونه ورده
د تنقیدی مطالعه یو ګټه دادا چې د کتاب مهمه خبره او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدی برخو کیږي خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لا لوستون کې هیر شي دا چې څه کول پکار دی شفیق مرزای راتوایي
زه خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطه را وباسملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ذکر یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وغزین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې شتړ ډیر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ ورسته یا څو ساعت نو ورسته یا دوی ورځ ورسته
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری، بل لږه مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم، ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یې ورته ځانګړی کړي. په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي، هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټوره او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، زمکاني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغه کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشي او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات پر رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخی یا بدن خوخی که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالیت او نامسالیت معلوم کی، اړتیاوال او دروغوال معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي، او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه زمین کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دشته کې هم یې کېدش دی وخت پر یو ټوټه مخته درشي، ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي، او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیروې دا وخت وسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت چې کتاب خوښوي پنځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاتې شو ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم د قدم خاورو خپلولو ته د پرین خودم د قدم خاورو خپلولو